about Ya Muhammad. Dil manwala wo bimar tu aas Ya Muhammad. Dil manwala wo bimar tu aas.
Ti Yau Studio غرمنی خبری خبرونه.
سلامونه، وخت په خیر. لازه د رادیو څخه روانه نیم ساعته خبری مجله ته مو زه محمد واصل وصال د خپل تخنیکی ملګری رامین کاکر سره هرکلی کوم. په روان نیم ساعت کې د ګڼو نورو خبری موضوعاتو تر څنګ اوري چې د افغانستان اجرایه ریاست وایي افغان له هغه طالبانو سره جګړه پرېږدي او ملکی ژوند ته راوګرځي ژمنه کوي چې د افغانستان د اساسي قانون له مخې به ورته ټول حقوق ورکړل شي. دېړه له راپور سربیره مرکه هم لرو، خو تر دې هر څه د مخې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه درته رضوان مراد وړاندې کوي.
نوریا سنوری ما استاسو پام را ګرځوم د دې سات مهمو خبرونو ته. په سر کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه: طالبانو د افغانستان له حکومت سره د سولې د خبرو وړاندیز رد کړ. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر ویل سوریې د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته ترکیه او روسیې په سیمه کې پر ګډې همکارۍ موافقه وکړه. په بنګلادیش کې نن خلک د پارلمان د 299 غړو د ټاکلو لپاره په انتخاباتو کې رایه ورکوي. د خبرونو تفصیل: طالبانو د افغانستان له حکومت سره د سولې د خبرو وړاندیز رد کړ. ټاکل شوی و د سولې بل دور خبرې راتلونکې میاشت په سعودي عربستان کې ترسره شي. د طالبانو د کوټې د شورای و غړي رویټرز آژانس ته ویلي چې په را روانه جنوري میاشت کې په سعودي عربستان کې بیا له امریکایي چارواکو سره ګوري تر څو پر هغو مسایلو خبرې وکړي چې په مخکینۍ د ابوظبي په غونډه کې پرې کومې نتیجې ته نه و رسېدلې. د طالبانو دې مشر چې نوم یې نه دی ښودل شوی ویلي چې دا باید ټولو اړخونو ته روښانه نوی چې موږ د افغانستان له حکومت سره خبرې نه کوو. له بلې خوا طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم ویلي چې مشران د افغانستان له حکومت سره خبرو ته نه کینی. له دې مخکې افغان لوري هیله څرګنده کړې وه چې د سولې په راتلونکو خبرو کې چې په پام کې ده را روانه اونۍ په جده کې وشي، د افغانستان د حکومت مرکچي پلاوی د طالبانو له استازو سره مخامخ خبرې وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي هیڅ داسې شواهد نه لري چې په دې هیواد کې د ایران د منفي او تخریبي فعالیتونو راپورونه ثابت کړي. د امریکا دفاع وزارت په یو نوي راپور کې ویلي چې ایران په افغانستان کې طالبانو ته مالي او سیاسي مرسته او وسلې او چاودیدونکي مواد ورکړي دي. د امریکا دفاع وزارت دغه څرګندونې کانګرس ته په یو راپور کې کړې دي. تهران مخکې داسې راپورونه رد کړي وو، خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت الله احمدي پرون ازادي راډیو ته وویل چې کابل او تهران دوستانه روابط لري او د دې اړیکو لا پراختیا غوره ګڼي. د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړي رحیمه جامی بیا ویلي چې ایران له امریکا سره دښمني په افغانستان کې پالي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ټول مامورین او پولیس د دوشنبه له ورځې د بهرنیو هیوادونو سفارتونو ته له ورتګه منع کړي دي. د دې وزارت په خبر پاڼه کې چې پرون شنبه د خپره شوې ده ویل شوي چې د کورنیو چارو وزارت هیڅ ملکي غیر ملکي مامور نشي کولای چې په افغانستان کې د بهرنیو سفارتونو میلمستیاو او جشنونو ته ورشي. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې هر مامور او پولیس باید مخکې له دې چې د کوم بهرني هیواد سفارت ته ورسي د وزارت مسؤولین ترې خبر کړي. د کورنیو چارو وزارت ویلي چې له سرغړوونکو سره به د بهرنیو هیوادونو لپاره د جاسوسۍ د امکان په ګمان چلند کیږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په رسنیو کې د امنیت په تړاو د ځانګړو معلوماتو او عکسونو پر خپرولو هم بندیز لګولی دی. دغه اقدام وروسته له هغې کیږي چې د بهرنیو چارو د سرپرست وزارت لپاره د بهرنیو چارو وزارت لپاره امرالله صالح د سرپرست وزیر په توګه ټاکل شوی دی. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه: د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي چې له سوریې د امریکایي ځواکونو له وتلو سره ترکیه او روسیې په سیمه کې پر ګډې همکارۍ او هماهنګۍ موافقه وکړه. سرګی لاوروف دغه څرګندونې پرون په موسکو کې له ترکی چارواکو سره له کتنې وروسته وکړې. لاوروف خبرلاند ته وویل چې په سیمه کې نوې رامنځته شوي وضعیت ته په پام سره چې امریکایي ځواکونه وځي موږ ډېره توجه وکړه او دا مسله مو وڅېړله. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ تیره اونۍ اعلان وکړ چې له سوریې 2000 امریکایي سرتیري باسي او په دې هیواد کې د اسلامي دولت ډلې یادایش په وړاندې جګړه نوره ختمه ده او دا ډله ځپل شوې ده. په بنګلاديش کې نن خلک د پارلمان د 209 نوي غړو د ټاکلو لپاره په انتخاباتو کې رایه ورکوي. راپور نوې د بنګلاديش اوسنۍ صدر اعظم شیخ حسینه به د درېم ځل لپاره هم وخت ورسیږي. نظر پوښتنې ښیي چې د شیخ حسینه ګوند او ملي لیگ به په نننیو انتخاباتو کې زیات رایه واخلي. د بنګلاديش د حکومت مخالف سیاسي ګوند ملي حزب د نن ورځې په انتخاباتو کې له واکمن ګوند سره نږدې سیالي کوي. بنګلاديش 115 میلیون نفوس لري او ویل کېږي چې 100 میلیون وګړي د رایه ورکولو په شرایطو برابر دي. د روسیې په سایبریا کې د یوې هلیکپټر د راغورځېدو په پیښه کې لږ تر لږه 4 کسان وژل شوي. د روسیې د تاس دولتي خبري اژانس د راپور له مخې دا پیښه نن د سایبریا د بوریاتا د سیمې اولان اودي ښار ته نږدې شوې ده. تر اوسه نه ده معلومه چې دا یوه ملکي او که پوځي هلیکپټر وه. په سایبریا کې په دا ډول خونړیو پیښو کې ډېرې 100 هلیکپټرې ښکېلې دي چې ویل کېږي سمې نه ساتل کېږي او نه هم د خوندیتوب مقرراتو ته پاملرنه کېږي. د راز د یو بل خبر له مخې د روسیې په همدې سیمه کې سایبریا کې پرون د یوې ترافیکي پیښې په نتیجه کې لږ تر لږه 6 کسان مړه او 13 نور ژوبل شول. داود افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
خبرونه مولا نوریاس نورینا واوري د لوړاندې خبرونه کې دا مطالبه او موضوعات لرو. اجرا ریاست وایي ټولو هغو طالبانو ته حقوق ورکوي چې جګړه پریږدي او سولهیز ژوند ته وګرځي.
هغه طالبان چې د سولې له پروسې سره یوځای کیږي او افغانستان ته راځي، دوی ته د اساسي قانون د مطابق او د افغانستان د نورو نافذه قوانینو دوی ته د نورو افغانانو په څیر حقوق ورکول ته ژمن.
دغه مول راپور سربیره د چارو لیو کتون کی سره مرکه هم کړی دا په نور راپورونو کې اوري چې د افغانستان ولسی جرګه د کورنیو چارو وزارت له هغه اقدام ارکلې کوي چې له مخې دغه وزارت هیڅ کارکونکي او پولیس نشي کولای له دې وروسته د اړتیا څخه پرته بهرنیو سفارتونو ته لاړ شي.
دا یو نیک ګام دی او کچېری دغه ته توجه وشي او زه فکر کوم نتیجه به ډیره ښه وي.
د کندوز ولایت یو شمېر اوسیدونکي د دغه ولایت په لویو لارو کې نام نه یو اندېښمن کړی دی.
د کندوز تخار په لویو لارو کې وسلوال مخالفین هر ورځ چک پاینټونه نیسي. موږ له امنیتي چارواکو نه غواړو چې تر څو په دغه لارو کې نوې نور امنیتي پوستې جوړ کړي.
د شان په یو بل راپور کې بیا وایي چې د هلمند یو شمېر موټرس کاندیدان د بایومټریک رايو بیا شمېر نه غواړي. نور بس ته 19 پروګرام د دې سات په دوهمه نیمای کې خبريږي. یو شمېر نور راپورونو مسایل هم لرو. هله دا تر پایه مو ملتیا وکړي. تاسمغه غلازدی رادیو ناوري دا هم د خبرونې د سر موضوع. د افغانستان اجرایی ریاست وایي افغانان له هغو طالبانو سره چې جګړه پریږدي او ملکی ژوند تر وګرځي ژمنه کوي چې د افغانستان د اساسي قانون له مخې ورته ټول حقوق ورکړل شي. دغه ریاست مرستیال ویان فریدون خزون د یکشنبه پرز د خبري ورسته له هغې ازادي راډیو ته وکړه چې تازه یوې هندۍ ورسپانې خبر خپور کړه چې پکې ویل شوی د امریکا متحده ایالاتونو ټولو هغو طالبانو ته چې د سولې له پروسې سره یوځای کیږي کاري فرصتونه رامنځته کوي. د افغانستان د سولې شورا د سولې له پروسې سره یوځای کیدونکو طالبانو ته د کاري زمینو رامنځته کول مثبت اقدام بولي، خو وایي چې دا هر څه باید له افغان حکومت سره په تفاهم وشي. نور حال زما همکار اکرام الله اکرام رکوي چې همدا شیبه په سټوډیو کې. اکرام صاحب مهرباني.
ډیر زیاتمن نو سال سه پدا سال کې چې په افغانستان کې د سولې خبرې تر بل هر وخت ګرمې روانې دي. افغان حکومت وایي د اساسي قانون لمخې دوی د ټولو هغو طالبانو حقوقو تجمن دي چې د سولې له پروسې سره یوځای کیږي. د افغان حکومت د اجرایی ریاست مرستیال وین فریدون خوزون نن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
طالبان چې د سولې له پروسې سره یوځای کیږي او افغانستان ته راځي، دوی ته د اساسي قانون د مطابق او د افغانستان د نورو نافذه قوانینو دوی ته د نورو افغانانو په څیر حقوق ورکول ته ژمن دی. تاریخ سیاسي فعالیتونه اقتصادي فرصتونه او نور هر هغه څه چې یو افغان وګړی ترې خوندي دی طالبان هم ترې خوندي شي.
دا په داسې حال کې ده چې تازه یوې هندي ورځپاڼې انډین اکسپرس راپور خپور کړی چې په کې راغلي امریکا غواړي ټول هغه وسلوالو طالبانو ته چې د سولې له پروسې سره یو ځای کېږي کاري فرصتونه رامنځته کړي. په دې راپور کې راغلي دي د امریکا دفاع وزارت د هیواد کانګرس ته په خپل نوي استول شوي پلان کې دا مسله ځای کړې. که څه هم په دې راپور کې سرچینه نه ده معلومه، خو په کې راغلي دي چې پینټاګون د امریکا کانګرس ته ویلي چې په دې کار سره باغه طالبان چې اوس مهال د حکومت په مخالفت کې ولاړ دي په خپل راتلونکي ډاډه شي او له حکومت سره به یوځای شي. په دې راپور کې د سولې له پروسې سره په یو ځای کېدونکي طالبانو ته چې کوم ډول کاري زمینی به ورته رامنځته شي سندي ویل شوي. له دې وړاندې هم د افغانستان د سولې علي شورا د سولې د ولایتي کمیټو له لارې له هغه طالبانو سره چې د سولې له پروسې سره یو ځای کېدل نقدي مرستې به یې کولې او د حرفوي زده کړو زمینی ورته برابرولې، خو دغه پروسه وخت نا وخت له انتقادونو سره عمله وه. یو شمېر خلکو فکر کاوه چې خپلوي او دوستي پکې پالل کیږي او هغه ډلې چې هغه اصلا طالبان نه دي راځي د سولې د پروسې په نوم باندې د دې پروسې سره یو ځای کیږي او دغه امتیازاتو نه ګټه اخلي. د سولې علي شورا هم دا انتقاد مني او وایي چې دغه ستونزه وه. په همدې حال کې د افغانستان د سولې علي شورا د سولې له پروسې سره یو ځای کیدونکو طالبانو ته د کاري زمینو رامنځته کول مثبت اقدام بولي، خو وایي چې دا هر څه باید له افغان حکومت سره په تفاهم ترسره شي. د دې شورا د رهبرۍ شورا غړي قاضي محمد امین وقاد نن ازادي راډیو ته وویل
بناء معیشت او شغل او امنیت دا ضرورت دا پیشبینی موږ سره شته. امریکا هم کولای شي چې په دې باره کې یو کردار ادا کړي او هغه وختو کې چې دا خلک وزي کیږي دغه درې ضرورتونه د طبیعي او قانوني حق ته دا ورته باید اماده شي.
د افغانستان د ولسی جرګې او شمیر غړي هم وایي چې دا یو نیک اقدام دی او په دې کار سره به د سولې له پروسې سره مرسته وشي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی د راتلونکي میلادي کال د جنوري په میاشت کې په سعودي عربستان کې د سولې د ناستو په دوام یو بل ناسته هم ترسره شي. په دې ناسته کې که څه هم وړاندې ویل کېدل چې وسلوال طالبان به له افغان حکومت سره مستقیمو خبرو اترو ته کینی، خو وسلوالو طالبانو د اعلامې په خبرولو سره دا خبره رد کړه.
ډېر زیات مننه اکرام صاحب کور ودان، معلومات مو له اوریدونکو سره شریک کړل. بیا هم په همدې موضوع تم کېږو، دا خبرې په داسې حال کې دي چې طالبانو تازه ویلي په جده کې به هم له افغان حکومت سره خبرو ته کینني. هڅه مو وکړه په دې اړه د افغان چارواکو نظر واخلو خو بریالي نه شو. خو دا چې ولې طالبانو ویلي له افغان چارواکو سره په جده کې خبرو ته نه کینی، زما همکار اجمل تورمان په دې اړه د سیاسي چارو له افغان کارپوه احمد سعیدی سره مرکه کړې چې تاسو اوریدو ته بولو.
واقعیت دا ده چې طالبان اوس خپل هدف ته رسیدلی دي. د دې لپاره چې طالبان آرزو وو چې امریکایان له موږ سره مذاکره وکړي، ابر قدرتان لکه مسکو موږ ومني. دا کار اوس طالبان چې امریکایان ور سره مذاکره شروع کړي، مسکو دعوت ورکړي، نور دا تروریستان نه دي، جنګجویان نه دي، بنان نخره و ناس کوي. متاسفانه اوس دغه ټوپ د طالبانو په میدان کې دي. له موږ حکومت دا توان نه لري چې وضعیت ته تغییر ورکړي.
نو ستاسو په نظر باندې که طالبان د افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کینني په جده کې چې په ابو ظبي کې هم نو ناس، دا به د سولې د خبرو باندې منفي تاثیر ونه لري؟
زه بل اقدر لرم، چې عربستان، سعودي، امارات، پاکستان چې د طالبانو په باره کې نفوس لري، هغه صادقانه وغواړي دا توان به پیدا کړي چې دا داخله د افغانستان سره مذاکره وکړي. فکر کوم چې په هغو کې هم منافقت شته په دا مملکتو په سعودي کې، یعنی فشار طالبانو ته دومره چې لازم ده نه ورکړي. بل خبر هم چې اوس ته افغانستان سره مذاکره نه کوي، نور د دولت خبره مطرح نه ده. بیا امریکایان پیږي، طالبان پیږي، دولت هم د اپوزیسیون په صفت ناست دي. څه کوي ورکړي
که پاکستان وغواړي؟ پاکستان مثلا شاه محمود قریشي خپل روسي سفر ته په کابل کې دا ویلي ول چې دوی به طالبان متقید کړي چې د افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کینی. آیا د پاکستان فشارونه په دې برخه کې موثر نشته محمد له؟
یو خبره ده، یو عمل ده. تاسو معلوم ده چې طالبان دا جرأت د کوم ځای کې چې په جده کې وکینی وایي د افغانستان سره مذاکره نه کوو، تر هغه پورې چې شاته دا د کوم ځای دی ډوړي خوري، د کوم ځای سره پاسپورت لري، د کوم ځای سره ګرځي. دا یو وخت ده چې دغه درې مملکتونه منافق دي.
یعنی په ټوله کې حتمی ده چې باید طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته کینی، ځکه ټینګار پام دی چې خبرې باید بین الافغانی وي او دغه هیوادونو له خوا چې کومې خبرې دوی سره روان دي دا د زمينه سازۍ لپاره دي.
ولا زه داسې نظر لرم چې زه سول نه لري. اوس مثلا نوی خلق چې مقرر شوی د جنگ خبرې کوي، وضعیت د افغانستان زما په نظر کریټیکن دی، یعنی دا چې امیدوار نه یو چې موږ سولې ته ورسیږو.
د سیاسي چارو کارپوه احمد سیدی و چې د افغان حکومت سره د طالبانو لخوا د خبرو نه کولو په موضوع خبرې وکړي. اوس هم ناجی سپی ته غوښیږو چې اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت وایي د قانونو د غیر قانوني کیندنې د مخنیوي لپاره د محافظت کمیټې په تازه غونډه کې د 1399 هجری لمریز کال لپاره د قانونو د غیر قانوني کیندنو او قاچاق د مخنیوي د عمل پلان په اړه خبرې وشوې. د دغه وزارت ویان عبدالقادر مدفی د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا پلان د افغانستان د ملي پانګې د خوندیتوب چې د دغه هیواد قانون دی او دغه شان د یاد سکتور په برخه کې د کورنۍ او بهرنیو پانګوالو د هڅونې په برخه کې ډیر مهم دی. د نوموړي په خبره په تیرو څو کلونو کې د جګړې او ناامنیو له امله د قانونو غیر قانوني کیندنو په برخه کې سیستماتیک پانګونه اغیزمنه کړې ده. د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت د معلوماتو له مخې دغه کمیټه د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په حکم سره جوړه شوې چې د قانونو او پټرولیم وزارت او امنیتي ارګانونو په شمول یو شمېر نورې اړوندې ادارې هم پکې شاملې دي. د بلخ ولایت د سوداګرۍ او صنایعو رئیس وایي په نږدې راتلونکي کې به د بلخ او ترکیې ترمنځ هوایي دهلیز پرانیستل شي. شیر احمد سپاهی زاده نن ازادي راډیو ته وویل چې د بلخ ولایت سوداګر او متشبثین د دغه کار لپاره چمتووالی لري. د نوموړي په خبره له بلخ ولایت څخه ترکیې ته په صادراتو کې د قراقل پوستکي، غالۍ او نور افغاني تولیدات شامل دي. د یادونې ده چې د افغانستان قراقل او غالۍ په نړیواله کچه مشهور دي او په بهر کې ډیر خوښوي کې لري. نن د کابل په بازارونو کې په همدا ډول د ځینې خوراکي توکو بې یو بوجۍ قزاقي وړه 1140 افغانۍ، د بوري یو 50 کیلوي بوجۍ 1140 افغانۍ، د وریجو یو درې نیمه بوجۍ 2000 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1000 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پټرول په 50 او یو لیټر ډیزل په 55 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شازده سره کې د ځینې بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ وخت پوله، یو روپۍ یورو شپږتی افغانۍ دیرش پوله، یو انګلیسي پاوند 95 افغانۍ، یو سعودي ریال 19 افغانۍ 95 پوله، زر ایرانی تومان 1 افغانۍ 40 پوله، او زر پاکستانی کلداری 570 افغانۍ.
لاملتیا مننه چې ازادي رادیو ته غواګی است. دا نور مطلب تاسو کولای شئ د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې هم ولولای. پته ده www.azadiradio.com/org. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت دغه وزارت کارکونکو او پولیس په هیواد کې میشتو بهرنۍ سفارتونو ته لاتلو منع کړل. د یاد وزارت څخه په خبره شوې لمه کې راغلي چې د دې وزارت هیڅ نظامی او ملکی کارکونکو نشي کولای چې بهرنۍ سفارتونو ته د ملي ورځو، خپلواکۍ ورځو، ملمستیاو او نورو غونډو کې د ګډون لپاره ولاړ شي. د ولسی جرګې د کورنۍ امنیت کمیسون ځینې غړي، پخوانی نظامیان او د مدني ټولنې یو شمېر غړي د کورنیو چارو وزارت له دغه ګامه هرکلی کوي. نور هلی د یوسف زدران پر رپورټ کې.
د همدې اونۍ له دوشنبه ورځې وروسته د کورنیو چارو وزارت هیڅ کارکونکي او پولیس د مشرتابه یا اړوند ادارې له خبرولو پرته د دې حق نه لري چې په کابل کې بهرنیو سفارتونو ته دننه شي. دا د افغانستان د کورنیو چارو وزارت نوی ابلاغیه ده چې د شنبه پورې خبره شوه. د دغه وزارت څخه خبره شوې اعلامیه کې د سفارتخانو د ساتنې لکنډکټ څخه غوښتنه شوې چې سفارتخانو ته د کورنیو چارو وزارت اړوند د کارکونکو پولیسو لنه نوتلو وزارت ته راپور ورکړي. په اعلامیه کې دا هم راغلي چې له سرغړونکو سره به د جاسوسۍ لپاره د هڅو په تور جدي چلند وشي. د ولسی جرګې د کورنۍ امنیت کمیسون ځینې غړي وایي دا اقدام د اصلاحاتو د راوستلو او د پولیسو د مسلکي توب لپاره راګټه ورده. د دغه کمیسونې وغړی نواب منګلی پاړه ازادي رادیو ته وویل
دا یو نیک ګام دی او کچېری دغه ته توجه وشي او زه فکر کوم نتیجه به ډیره ښه وي. په اصل کې به زمونږ د ملي امنیتي ځواکونو د ښه نظام لپاره یو ښه ګام پورته شوی وي او زه فکر کوم چې دا به ډیر مصر تمام شي.
له دې وړاندې د کورنیو چارو وزارت د ځینو نورو محدودیتونو له وضع کولو سره ویلي و چې پولیس او د کورنیو چارو وزارت منصوبین حق نه لري چې امنیتي معلومات او تصویرونه په رسنیو کې خپاره کړي. د تیرې اونۍ په خپاره شویو محدودیتونو کې د کورنیو چارو وزارت ټولو منصوبینو ته سپارښتنه کړې وه چې هیڅوک د مقرریو، تبدیلیو، ترفیع او نورو مواردو په اړه د چارواکو فرمانونه او احکام، د وظیفې په وخت کې د پولیسو د ځای او عملیاتو بڼه، د دوسیو د چړلو او لاسترولونو په اړه د معلوماتو د خبرولو حق نه لري. د نظامی چارو ځینې پخوانی چارواکي وایي سفارتونو ته د نظامیانو او پولیسو تګ راتګ یو جدي ستونزه ده چې مخنیوی به د پنځم ستون د فعالیتونو له کمیدو سره هم مرسته وکړي. له ډلې د کابل ګارنیزون پخوانی رئیس ګلنبی احمد زئی وایي دوستی در حد دی ویل پردیو سره دوستی تریوی که چی وی چی داغه صلاحیت ل مشران سره وی نه ل مون یا ټټ پوړو سره زکه چی مون جر وسیله ګرځو په هر صورت دا د امنیت د ټینګښت د مسلک د باور او د نظام د غزمنتیا په خاطر مهم ګام دی.
تاثیر مثبت خود
داره. د دې ترڅنګ د کورنوي چار وزارت په یو بلای بلاغه کې ویل چی د غوره مدیریت او د رهبری دود د بنسټیز کې دوه په هدف پولیس او د کورنوي چار وزارت منسوبین نشي کولای ل نظامی یونیفورم او وسلې سره د ودونو په محفلونو هوټلونو جمعتونو کې د فاتحه په مراسمو او له کورنۍ سره په بازار کې د پیرولو په موخه ګډون وکړي. په اعلامیه کې راغلي له دې امر څخه سرغړونه د نظم ماتونې د پولیس پته د لکه او د پولیس یونیفورم ته بې عزتي ګڼل کیږي. ځینې مدني فعالان په ودونو ځینو نورو پروګرامونو کې له یونیفورم سره د نظامیانو ګډون خلکو ته د رواني ستونزو سبب ګڼي، خو وایي د کورنوي چارو وزارت دا ګام د خلکو سره مرسته کوي. له ډلې سمې درایي وایي
مردم افغانستان از این نظامیگری ها خسته است. اینا
می خواهند افغانستان خلق په هر ځای کې له نظامی توپ ستړي شي بي غواړي چې لګ آرام وي او داسې فکر ونه کړی چې اسنه د لباس سره دی و نظامی لرا تک سره پروګرام ګډوډ شي. دا خدای چې خلق په زینو ځایونو کې خپل ځان آزاد احساس کړي. د ټینګار کې ویچې د کورونو چار وزارت مشر تابو باید په دې برخه کې ځین نور جدي اقدامات هم وکړي. خاغلی درېوي وي په یو ټولنه کې د پولیسو مسلکی توپ کول شي له دوی سره خلکو دمرسته او دوی ته د درناوي سبب شي.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 او د اف ام په 3.15 صفو کول شي په هیواد کې واوري. په هلمند کې موترس کاندیدان وایي د بایومټریک رایو بیا شمیرنه غواړي. دوی چې د اعتراض په موخه د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د هلمند دفتر مخې ته د اعتراض خیمه وهلې ده. دغه اعتراض وایي چې تر هغو به روان وي چې پاکې رایې را ناپاکو بیلې شوې نه وي. دغه نور حال زما همکار الیاس دی راکوي.
د ټاکنو د کمیسیون مخې ته په یوه خیمه کې سلګونه کسان ناست وای تر هغو به د انتخاباتو د کمیسیون دروازه تړلې وي چې دوی ته عدالت نه وي رسېدلی. د هلمند څخه ولسي جرګې ته د لومړنیو پایلو مخې په بریالیو کسانو کې د دوو ښځو پرته چې پخوانۍ دي نور نوي ځوانان دي. دلته راټول شوي موترس کاندیدان او د هغو استازي وای په حق کې ظلم شوی دی او د دوی بایومټریک سوي رایې دي بیرته له سره وشمیرل سي.
په اوله ورځ چې هغه رایې تایید سوي دي چې درو 5000 رایې استعمال سوي دي په هلمند کې، موږ هغه رایې واړو بدون د بایومټریک څخه رایې نه واړو، بایومټریک رایې واړو.
ما خواهان عدالت هستیم کې 53000 رایې استفاده شوه به 53000 رایې واقعي مردم هلمند است.
موږ تر هغه وخت پورې دلته دریجو کښینو چې موږ پاک رایې مشترکل سي. مشخصه شفاف رائے غواړو، بایومټریک رائے غواړو، ځکه هلمند په ټول افغانستان کې ډیر قرباني ورکړي دي.
د دغه مترزو کاندیدانو جنې د رایو پر زیاتوالي هم نیوکه وکړه او هغه د درغلیو یو دوم دا عامل څخه یاد کړ. د ولسی جرګې اتر ټاکنو ورسته چې دروان مریسکل د میزان پر اتوښتمه نیټه تر سره شوه، د ټاکنو د خپلواک کمیسیون لخوا په هلمند کې د ټولو استعمال سو رایو شمیر څه باندې 3500 رایې اچي. پلند ورځو کې درای دغه شمیر 1000 نور لوړ سو او نهایي شمیر 3000 ته پورته شو.
چې د هلمند خلک په دغه کې راووتل، په سخت شرایطو کې راووتل، په سخت حالاتو کې راووتل، د پان او د پلانګ تر مابین و چې هر کم قرباني او هر کم سرشندنی ته ځانونه ورکړل، ځانونه تیار کړل او رائے ورکړل. اوس د دوی پر رائے باندې ملنډ وهل، د دوی پر رائے رشخند وهل. دا د هلمند و ملت
په لشکرګاه کې د ټاکنو د کمیسیون مخې ته رټول سو مترزو کاندیدانو رسنیو ټول اوسنی کمیسیونونه دوی ته د منلو نه دي. په مسولینو کې باید تغییر راسي.
ټول هلمندیانو دا غره سره فشار او دا غچ مراغلي او دا ټول ملت په اکی ناقصه وره او موږ د کمیسیون د بدلیدل غواړو او د شکایتو د کمیسیون بدلیدل غواړو. موږ ته نور خلک راسي، موږ راځي د شمار کې
د ولسی جرګې د ټاکنو د لومړنیو پایلو تر اعلان وروسته د دوهم ځل دی چې د ناکام کاندیدانو او د هغو د طرفدارانو لخوا اعتراض کیږي. دا ځل معترضو کاندیدانو نه یوازې د اعتراض خیمه ووهله، بلکې کمیسیون ته یې د هر ډول تګ راتګ لاره وتړله. دوی کمیسیونونه د مشخصو کسانو سره په همکارۍ او د هغو په ګټه په درغلیو تورنوي.
د کندوز په لوی لارو کې نامنه او خلک اندېښمن کړي او دوی په دې برخه کې له حکومت نه د جدي اقداماتو غوښتنه کوي. ډېر نور حال د اجمل آرین پراپور کې.
د کندوز څخه د لوی لارې په اوږدو کې لوړ امنیتي ګواښونه خلک اندېښمن کړي دي. هغه شمېر خلک چې هر ورځ د کندوز څخه پر لوی لارې تګ راتګ کوي، د دغې لارې په اوږدو کې د لوړ امنیتي ګواښونو له کبله شکایت کوي او د کندوز له سیمه ییزو چارواکو غواړي چې د دغې لارې امنیتي وضعیت ته رسیدنه وکړي، څو خلک پرې په ډاډه زړه تګ راتګ وکړي. شمس الدین او احمد الله چې هر ورځ پر دغه لارې تګ راتګ کوي، د دې لارې وضعیت په اړه ازادي راډیو ته وویل.
د کندوز ښار په لوی لارې کې وسلوال مخالفین هر ورځ چک پوینټونه نیسي. موږ له امنیتي چارواکو نه غواړو چې تر څو په دغه لارې کې نوې نورې امنیتي پوستې جوړ کړي، تر څو خلک وکولی شي چې په دې لارې په مسؤوله فضا کې تګ راتګ وکړي.
څرنګه ستاسو معلومه ده، د کندوز خان آباد لوی لارې کې ستونزې شته. وسلوال مخالفین وزي خلک کته کوي، حتی ډیری کسان نسي کولی په دې لارې تګ راتګو کې، یعنی ډېر ستونزې پیدا کړې دي. پوستو ترمنځ راوځي خلک ته کوي.
په ورته وخت کې د کندوز ښار د لوی لارې یو تن موټر چلونکی اسدالله وایي چې هر ورځ د خواجه پستې، نیکپای، باغمیری، څنځویو، جرګزر او د سړک نو په سیمو کې وسلوال طالبان سړک ته راوځي او په سړه سینه موټرونه تلاشي کوي.
کندوز نه تخار ته خان آباد زو دلاره بیا منده اکثر د مخالفین راوځي، د ورځې هم راوځي. بالا سلور بجو مازیګر خو بیخي تاګ مشکل ده، نوی فساد خطر موجود ده. مون دولت نه غواړو چې د مورد کې توجه وکړي.
بل خو د کندوز د ولایتي شورا غړی امرالدین ولی هم د خلکو ستونزې مني او دغه راز د دې ولایت سیمه ییز چارواکي د امنیت تامینولو په برخه کې پاتې بولي.
زیات کندوز بسیار زیات خراب است، ظاهرا یک آرامش هست اما کاملا مردم باید
نه یوازې د لوی لارو په ټوله کې د کندوز امنیتي وضعیت د قناعت وړ نه دی، خو که په وخت سره د دې ولایت وضعیت ته رسیدنه ونه شي نو ښایي امنیتي وضعیت له دې هم خراب شي. له دې سره سم په کندوز کې د پامیر د شلمې فرقې درستیزوال سید قربان موسوي بیا وایي چې دوی ډېر ژر د دغې لارې په اوږدو کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په هدف تصفیوی عملیات پیلوی.
نیروهای مشترک امنیتی شما به خاطر اعظمی اینجا عملیات آغاز کردیم تا ما بتونیم برای مردم خود یک آشت.
د افغانګړو ځواکونو د کندوز په یو شمېر نامنو سیمو کې خپل عملیاتونه پیل کړي او موږ هڅه کوو چې د لویو لارو په اوږدو کې شاوخوا سیمې د طالبانو له شتون څخه پاکې کړو، څو خلک پرې په ډاډه زړه شپه ورځ تګ راتګ وکړي. د کندوز تخار لویو لارو په شمال ختیځ زون کې یوه له ناامنو لویو لارو څخه شمېرل کیږي چې وخت ناوخته د وسلوالو طالبانو د مسلحانه تحرکاتو له کبله د ترافیکو پر مخ تړل کیږي.
آزادي راډیو له ونه تر وو ورځې پونه کې
نملتیا مننه. دا چې د کابل چاپ ورسپانو په خپلو نننیو غنو کې کوم مهم مسایل رخصتي لدی به مو اکرام الله اکرام خبر کی.
د کابل د نن ورځې چاپ ورسپانو په بیلابیلو موضوعاتو مقالې او تبصرې خبرې کړې دي. دنیا خپلواکي ورسپانې د ولسی جرګې د تیرو انتخاباتو د لومړنیو پایلو په اړه مقاله خبره کړې او په کې لیکلي دي چې په یو شمېر ولایتونو کې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې خلکو ته د منلو وړ نه دي. په سر مقاله کې وړاندې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له قوله لیکل شوی چې په روانه اونۍ کې به د پاتې ټولو ولایتونو د انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان شي، خو سر مقاله لیکونکي لیکي چې دغه انتخابات لا هم له ګڼو پوښتنو سره مخ دي. د سر مقالې د لیکوال د معلوماتو له مخې چې کمیسیون لا تروسه په دې نه دی توانېدلی چې پاکې رایې له ناپاکو جلا کړي، خو درګرد لګیا دي د انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلانوي او له مخې هغه کسان بریالي اعلانېږي چې تر نورو یې ډېرې درغلۍ کړي دي. د سرمقالې لیکوال وړاندیز کوي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دی اوس هم پاکې رایې له ناپاکو جلا کړي او رای شمیرنه دې ترسره کړي، کنه د ولس لغبرګون سره به مخ شي. وایسا خپلواک ورسپانې په یو ځانګړي مطلب کې لیکلي دي چې افغان حکومت او امریکایان د ولسمشریزو انتخاباتو د ځنډېدو په سر اختلافات لري. ورسپانې د یوې سرچینې له قوله چې نوم یې نه دی اخیستل شوی لیکلي، ټاکل شوی وه چې د روانې اونۍ د شنبې په ورځ د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په رسمي ډول د انتخاباتو ځنډ اعلان کړي، خو د حکومت او بهرنیو مرستندویانو ترمنځ یې د ځنډ د مودې په سر د اختلاف له امله د اعلان وځنډېد. په مطلب کې وړاندې راغلي دي چې حکومت د دریو میاشتو لپاره د انتخاباتو پر ځنډېدلو راضي شوی، خو بهرنیان لږ تر لږه تر شپږو میاشتو د انتخاباتو د ځنډولو غوښتنه کوي. ورسپانې ته سرچینی ویلي چې بهرنیان باور لري چې د انتخاباتو اوسنی کمیسیون په ټاکل شوي وخت د انتخاباتو د ترسره کېدو ظرفیت نه لري، نو ځکه باید دغلته په شپږو میاشتو کې پراخه اصلاحات رامنځته شي. ملي ارمان خپلواکي ورسپانې بیا په خپل سر مقاله کې د افغانستان د دفاع د نوي وزیر اسدالله خالد د تیرې ورځې څرګندونې راخیستي چې ویلي دي د افغان امنیتي ځواکونو تهاجمي حملې به زیاتې شي او دغه ځواکونه به د هیواد د دښمنانو پر وړاندې په بېرحمۍ سره عمل وکړي. ورسپانې د دفاع د وزیر دغه څرګندونو هرکلی کړی او لیکلي دي چې که څه هم په تیره کې د وسلوالو مخالفینو په وړاندې له نرمۍ کار اخیستل شوی خو لا هم وخت نه دی تیر شوی او باید له فرصتونو ګټه واخیستل شي. په سر مقاله کې وړاندې راغلي دي چې د اسدالله خالد په مشرۍ باید ملي اردو دا ثابته کړي چې د وطن اصلي بچیان دي او خپل سنګر هیڅ دښمن ته نه پرېږدي. او هیواد دولتي ورسپانې بیا د افغانستان د سولې په اړه په سعودي عربستان کې د جوړېدونکې غونډې په اړه مقاله خپره کړې او لیکلي دي چې د سولې په اړه د جدي غونډې ته د مثبتو پایلو په تمه دي.